آشنا رادیو.
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې نوی جمهور رئیس با په خپل ټاکلي وخت وفاداری لوړ کړي. په عراق کې 240 کسان په مرګانو چاودنو کې وژل شوي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د لویدیځ افریقا په څلورو ملکونو کې اوس په 2015 ناروغانو کې د ایبولا ویروس تثبیت شوی دی. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. درنو اوریدونکو، السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ ده چې د 2014 میلادي کال د اګست 23 کیږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي چې د کابل په وخت سهار 6:00 سره سمون خوري. دایره د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به له خبرونو وروسته په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د وبایي ناروغۍ د خپرېدو، د هندي او پاکستاني عسکرو ترمنځ د نښتو په باب رپورټونه، او د جمهوري ریاست د رایو د بیا څېړنې په پروسه کې د پرمختګ په باب له ډاکټر حمیدالله فاروقي سره مرکه واورئ. خو لومړی به ډاکټر محمد زامن مومند درته د دې ساعت خبرونه واورئ.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د راتلونکي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو اعلان شوې نیټه بدلېدای نشي. ښاغلی کرزی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي یان اکوبش سره غږېده، اور ویلې چې د لوړې د مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی، او دغه مراسم به د سپتمبر په 2 نیټه چې د سمبولي 18 کېږي ترسره شي. د آر پی یوې خپرې شوې اعلامیه کې نیول شوي چې حامد کرزی له یان کوبش سره د شنبې په ورځ په آر کې ولیدله، او په ټینګار سره وویلې چې د لوړې د مراسمو ټاکل شوې نیټه بدلېدلی نه شي. ښاغلی کرزی همدارا د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د بهیر د چټکېدو غوښتنه هم کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي تر اوسه 6.3% صندوقونه یې بیا شمیرلي، او یوازې 1,603 صندوقه نه پاتې دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به وڅېړل شي. د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د وسلوالو طالبانو په وړاندې پاڅون کړی دی. د دغو سیمو اوسېدونکو وایي چې د کورنیو او پاکستانی طالبانو موجودیت د دوی په سیمه کې ګڼې ستونزې پیدا کړې چې له معارف او پراختیا چارو څخه بې برخې کړې دي. دوی وایي نور نه غواړي چې یو څو وسلوالې ژوند نارامه کړي. ان پاڅون کوونکي له وسلوالو سره په نښته نه بوختي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم له ځان سره لري. د کونړ د امنیتي ځواکونو په وینا په نښته کې دواړو لورو ته ځاني او مالي تاوان اوښتی دی. لږ تر لږه څلور کشمیري کلیوال تیره شپه په لانجمنې شمالي برخه کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. پوځي چارواکي وایي نن 2 تنه د هند تر ولقې لاندې سیمه کې، او 2 نور د پاکستان تر ولقې لاندې سیمې کې وژل شوي دي. دواړه هیوادونه یو بل د جګړې په پیلولو تورنوي. جنگ په ځینو برخو کې د شنبې تر سهاره پورې روان و. په عراق کې د جمعې په ورځ د سنیانو په جومات باندې په داسې وخت کې حمله شوه چې خلکو پکې د جمعې لمونځ کاوه، او پرون د شنبې په ورځ په درس هیواد کې بمی چاودنې وشولې چې لږ تر لږه 240 تنه پکې ووژل شلو. چارواکي وایي یو ځان مرګه پرون د شنبې په ورځ په بغداد کې د کورنیو چارو د وزارت د ودانۍ سره موټر وجنګاوه چې لږ تر لږه 8 تنه پکې ووژل شلو، او یو شمېر نور ټپیان دي. لا تر اوسه چا نه دی ویلي د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو په څانګه باندې چا دغه حمله کړې ده. عراقي چارواکي وایي په کرکوک کې درې بمی چاودنې شوې دي چې لږ تر لږه 13 تنه پکې وژل شوې دي او څه باندې 100 تنه ټپیان دي. یو بل چاودنه د عراق د کوردستان په مرکز ایربل کې شوې ده. د رویټرز خبري اژانس نه وایي په تکریت کې یو مرګانی حمله هم شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. نو مصر په اسرائیل او فلسطینانو باندې غږ کړی چې دایمي ور باندې ومني او په قاهره کې غیر مستقیم خبرو کې ګډون وکړي په داسې حال کې چې د عراق تر په چې د غزه په تړانګه کې تاوتریخواله دوام لري. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس ان پروند شنبه په ورځ په قاهره کې د مصر د جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی او د عرب لیگ د لوړ رتبه مشرانو سره ملاقات وکړ او له دغه ملاقات نه وروسته د مصر د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه وکړه. فلسطیني چارواکو ویل دوی به په دغه غوښتنه غور وکړي. د اسرائیل لخوا په دې باره کې سمدستي عکس العمل خودل شوه نه ده، مګر دواړو خواوو پرون د شنبه په ورځ په یو بل باندې حمله کولې. په لیبیا کې د ساحلي ساتونکو چارواکي نه وایي هغه کښتۍ چې لږ تر لږه 200 مهاجر پکې سپاره وو د لیبیا ساحل سره نږدې د میډیترانی په سمندرګي کې چاپه شوې ده. د لارګو په دغه واړه کښتۍ کې اکثر اسپارلی افریقایانو د دې ویرشته ده چې دا کښتۍ به په سمندر کې ډوبه شوې وي او د جمعې په ورځ د ترابلس نه ختیځ په خواته ډوبه شوې وه. ساحلي ساتونکو پرون د شنبه په ورځ وویلې د شلو تنو پورې اسپارلیش غورل شوی دی. لیبیا د هغو افریقایانو لپاره مرکزی مرکز ګرځېدلی دی چې غواړي اروپا ته د کار او د پیدا کېدو لپاره ولاړ شي او په خپلو هیوادونو کې له ستونزو نه وتښتي. نه په عمومي ډول نه په سمندرګي کې دا ډول پیښې هغه وخت کیږي چې په کښتیو کې ډیره ګڼه ګوڼه وي او بې ثباتي وي چې هر کال د شمالي افریقا په سلګونو تنه په دارنګ پیښو کې مري. د انسانانو قاچاق کوونکي د 2011 کال نه راپه دی خو چې دیکتاتور قذافی له قدرت نه راو پرځول شو او وژل شو. لیبیا د سیاسي وضع او له اوږده سرحد نه غلطه ګټه اخلي. لویدیز سارون کنه وایي د روسیې په بشري مرستو بار کتار چې د جمعې په ورځ اوکراین ته ننوتی و بیرته روسیې ته استون شوی دی او بین المللي تاوتریخوالی نرم کړی دی، په داسې حال کې چې د آلمان صدراعظم انګیلا مرکل د اوکراین اوکراین پایتخت کیب ته رسیدلې ده او د سولې لپاره هیله بیا څرګنده کړه. میرمن مرکل پرون د شنبه په ورځ د اوکراین د جمهور رئیس پیترو پوروشنکو سره ملاقات وکړه او تقریبا 600 میلیون ډالر مرستې وعده ورسره وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د ښارونو په بیا جوړولو باندې ولګوي چې د میاشتو جنگ ویجاړ کړی دی. سیرالیون ان قانون منظور کړی دی چې د یوبولا په ناروغۍ اخته کس ساتل غیر قانوني دی. د نوي قانون له مخې هر هغه چاته 2 کاله د بند سزا ورکول کېدای شي چې پته ولګیږي چې د یوبولا په ناروغۍ اخته کس نه پټوي. د سیرالیون پارلمان د جمعې په ورځ دغه قانون تصویب کړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ښایي خلک خپلوان د پیغور له کبله نه پټ کړي چې د دغه ویروس سره تړل شوي دي. او پرون د شنبه په ورځ د میزوري د فرګوسن پا په سنت لوئیس کې د تور پوستي تنکی ځوان مایکل براون په طرفدارۍ او همدغه راز د پولیسو دارن ویلسن په پلاوي دوه بیلابیل مظاهرې شوې، که څه هم چې اوس هلته د دوه هفتو تاوتریخوالي نه وروسته حالات آرام دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د ایبولا ساري ناروغي چې د لویدیځ افریقا په درې ملکونو سرایلون، ګینی او لایبیریا کې خپره شوې وه، اوس یې ګاونډي هېواد نایجیریا ته سرایت کړی دی. پام وکړئ، له لاګوس نه د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ ته چې زه سید سلیمان شاه به درته واورم. د نایجیریا روغتیایي چارواکي وایي چې اوس په دغه هېواد کې د ایبولا ناروغي هغه کسان ته هم خپره شوې ده چې له کوم ناروغ سره په مستقیم ډول تماس نه ونیولی. د نایجیریا د روغتیا وزیر اونی بوچی چوکو وایي چې نوي ناروغان زیاتره د هغو ډاکترانو او یا نرسانو د کورنۍ غړي دي چې د پاتریک سیر په نوم د یو امریکایي ناروغه علاج یې په روغتون کې کړی و. دغه امریکایي سړی چې په اصل د لایبریا لاګوس ته راغلی و او د ایبولا په ناروغۍ باندې تیره میاشت مړ شو. د نایجیریا د روغتیا وزیر وویل چې دا وخت په 14 کسانو کې د ایبولا د ساري ویروس نښې او علایم ښکاره شوي دي. 15 ناروغان تر اوسه پورې مړه شوي دي. د ایبولا د ساري ناروغۍ په اړه دا وروستي رپورټونه په داسې حال کې خپاره شوي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په دې موزي ویروس په لویدیځ افریقا کې په تیرو 2 میاشتو کې 1420 ناروغان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبرداری ورکوي چې دغه وژونکي اوبایي ناروغۍ مخنیوی به دومره زر ممکن نه وي. د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیال کی جی فوکودا وایي چې عمومي وضع ډیره زیاته خرابه ده او زه نه غواړم چې اصل خطرې نړیوالو ته کم وښیم. دومره زر یې د بهتر کېدو امکانات هم نه لیدل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2015 ناروغانو کې د ایبولا ویروس تثبیت شوی دی. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لایبریا کې خلک روغتیایي کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې دغه موزي ناروغۍ مړی په هدیرو کې خاورو ته وسپاري. د دغه سازمان یو روغتیایي کارکوونکی طریق اشروویکس امریکا غږ ته داسې وویل:
موږ
معمولا مړی د غسل ورکولو نه وروسته د میکروبونو د وژلو په خاطر دوا شیندو او یو مړی په 2 پلاستیکي خلطو کې اچو، مګر د غټې ستونزې سره مخ یو، ځکه له یوې خوا د مړو وارثان غواړي چې د رواج او دستو سره سم په درناوي مړی خاورو ته وسپارل شي، خو کله چې مړی هدیرې ته ورسو د کلي خلک راپاتي، هغوی اجازه نه راکوي چې په هدیره کې دغه مړی ښخ شي. هغوی دا ویره لري چې ویروس به له مړي نه نورو خلکو ته خپور شي. موږ کوښښ کوو چې قناعت ورکو چې مړی پاک دی او بدن د ایبولا جراثیم نه لري، خو په زور مړی رانخلي، د خلطې نه راوباسي او په یو لرې ځای کې غورځي. په عین وخت کې له جنوبي افریقا او کیمرون نه وروسته د سینګال حکومت هم اعلان وکړ چې د ګینی سره خپل سرحد تړلی دی او د هغو دریو افریقایي ملکونو د هوایي شرکتونو د الوتکو په پروازونو باندې بندیز لګولی چې د ایبولا ناروغي پکې خپره شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د قندوز والی غلام سخی بغلانه او د سولې د شورا یو مسؤل اسدالله عمر خیل وای د پولیسو دا ادعا سمه نه ده چې وای هغوی د طالبانو د قومندان د خوشي کولو لپاره کوښښ کوي. پام وکړئ، په دې اړه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته.
دوه اونۍ وړاندې د طالبانو یو مهم قومندان قاري عبدالحلیم په دوشي کې د پولیسو لخوا ونیول شو او د قندوز پولیسو ته وسپارل شو. د قندوز د امنیت قومندانۍ ویان ادعا کوي چې دغه طالب قومندان له بندي کېدو وروسته هڅه کوي چې خوشي شي. د امنی قماندانۍ ویاند سید سرور حسینی د خبرو پر وخت ویل چې د سولې د شورا ولایتي دفتر هغه عریضه تایید کړي چې ګویا قاری عبدالحلیم له دولت سره د یو ځای کېدو په اړه د سولې له شورا سره خبري کړي. د قندوز د امنی قماندانۍ ویاند سید سرور حسینی وای
بعد از دستگیری این شخص تلاش‌های زیادی جریان داره تا این شخص دوباره زندان رها شوه، که از جمله عریضه ترتیب شده از زبان
د قاری عبدالحلیم له نیول وروسته زیات هڅه کیږي چې دغه سړی خوشی شي. د قاری عبدالحلیم په نوم جالی عریضه شوی او د سولې شورا ته لیږل شوی. د سولې شورا ولایت ته معلومات ورکړي چې دغه سړی د سولې له دفتر سره پاړی کوي، خو دغه طالب قماندان د خانابات پر لوی لار د ملي اردو او پولیسو عسکر او افسران له موټرو کوزکړي وجلې دي. پولیسو هغه عریضه چې د نیول شوی طالب قماندان له خوا ولایت ته شوی او د سولې د شورا ولایتي دفتر د دغه قماندان د اړیکو په اړه ولایت ته خبر ورکړي مطبوعاتو ته لیږلې دي. په قندوز کې د سولې د شورا د ولایتي دفتر مشر اسد الله مرخیل وای چې دوی هیڅ کله هم د یو طالب قماندان د خوشی کېدو یادونه نه ده کړې، بلکې د هغه د اړیکو په اړه ولایت ته معلومات ورکړي. اسد الله مرخیل وای
قاری عالم د تیر زمينه توزلي لمن سره د خلکو په ذریعہ باندې په تماسره محکم کړیو چې زه پروسه د سوال هي تراز من ارګانو د امنیتي تدیس شې نه دی لیکلي، من دومره لیکلي دي چې دا سړی مخکې لدی نه چې تاسو نیولې او د ذهنیت دغه شی او حقایق دادي او هغه خلکې چې د راغلي دي او د تضمینات کوي او سپینګری د محل او د منطقې دي کدی غو په ضمانت باندې کیږي او هغه تضمین کوي چې د مخالفت له دولت سره او مخنور په مخالفت کې نه پات کیږي، راځي د پروسه سره وجای کیږي او په واقعیت باندې خوترخه کني دوی ته کشفي ارګانونو ته نور څه معلومات وي چې دی غواړي چې دغه عنوانونه په استفاده باندې نوري خرابې وکړي. هغه کې دوی خپل پروسه باید په باندې تطبیق کړي، قانوني چلند باید ورسره وسی. موږ د سنوي چنيوري پروسه ته سلام اچولې ده، باید تاسو اتمنو زرون دی خوشي.
د قندوز ولی غلام سخی بغلانی هم وایي چې دوی د دغه طالب قماندان قاری عبدالحلیم د خوشی کېدو امر نه دی ورکړي، خو خلک حق لري چې عریضه وکړي.
دا سي اداوي چې د قاری عالم د خوشی کېدلو موضوع چا نشته کړی، خو او زه فکر کوم دا شی نه دی شوی. او د عریضه او د خوشی کېدلو په مابین کې فرق دی. لطفا دا باسواده ورور دې ته یو مراجعه وکړي، یو مرور وکړي د خوشی کېدلو څه پکې معنی دی. د خوشی کېدلو موضوع به دا ریاست دی محاکم کوي او دا دی غوي کار ده. اما د هر چا یو مدني حق دی چې هغه عارض شي، هغه خپل شکایت وکړي.
په قندوز کې دولتي چارواکي هم په خپل منځونو کې هماهنګي نه لري، همدغه علت دی چې ادارې پر یو بل اداوي کوي. په قندوز کې ځینې غیر قانوني وسلوال له پخوا څخه موجود وو چې د دغه قماندانانو خپل منځي او دښمنۍ په وروستیو هفتو کې زور واخیست. تر منځ جګړې وشوې او یو شمیر وسلوالو د دولت له مخالفو وسلوالو سره لاس یو کړ، چې په نتیجه کې جګړې د قندوز ښار تر څلورو دروازو را ورسېدې. ویل کېږي چې د دفاع وزیر بسم الله محمدي چې دوه ورځې په قندوز کې تیرې کړې، د دوو هغه قماندانانو تر منځ روغه جوړه وکړه چې له کلونو را پدې خوا یې پر یو بل وسلوال بریدونه کول. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د خبرون لنډیز یو ځل بیا. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د راتلونکي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو اعلان شوې نیټه نشي بدلېدی. ښاغلی کرزی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي انکوبش سره غږېده، وویل چې د لوړې د مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او دغه مراسم به د سپتمبر په دویمه نیټه چې د سنبولي ولسمه کېږي ترسره شي. د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د وسلوالو طالبانو په وړاندې پاڅون نه کړی دی. لږ تر لږه څلور کشمیري کلیوال تېره شپه په لاجمنې شمالي برخه کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. په عراق کې د جمعې په ورځ د سنیانو د جومات باندې په داسې وخت کې حمله شوې وه چې خلکو پکې د جمعې د جمعې لمونځ کاوه، او پرون د شنبې په ورځ په درست عراق کې بمې چاودنې شوې دي چې لږ تر لږه 240 تنه پکې ووژل شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د شنبه په ورځ د کشمیر د کنټرول د کرخې په اوږدو کې د هند او پاکستان د پوځونو په منځ کې د تازه نښتونو وروسته د دواړو زړو سیالانو ترمنځ په نظامي او سیاسي کچه تشنج او کړکیچ زیات شوی دی. پام وکړئ، له اسلام آباد نه د خبریال ایاز ګل یو ریپورټ ته چې د امریکا غږ لپاره را لېږلی دی. هندي او پاکستاني چارواکي د پرونیو نښتو پړه یو پر بل اچوي او دواړه په جانب مقابل باندې د کشمیر د کنټرول د جنجالي کرښې په اوږدو کې د اوربن له مقررات نه د سرغړونې الزامونه لګوي. د پاکستاني عسکرو او هندي قواو ترمنځ وروستۍ نښتې په داسې حال کې شوي چې په روان هفته کې د هند حکومت هغه مذاکرات فسخه کړل چې له ډېرې مودې نه انتظار کېده او ټاکل شوی وه چې د هند او پاکستان د ډیپلوماتیکي اړیکو د ښه کېدو په خاطر په اسلام آباد کې شروع شي. هند او پاکستان دواړو تر زیاته حده پورې د هغه اوربن مقررات عملي کړي دي چې دواړو ملکونو پرې په 1320 هجري شمسي کال کې موافقه کړې وه، خو بیا هم د تیرو څو میاشتو په دوران کې عسکرو یو په بل باندې خال خال ډزې کړې دي، دومره درندې نه وي لکه څومره چې پرون وشوې. د کشمیر د کنټرول کرخه چې د هند او پاکستان تر ولقې لاندې کشمیر سره جلا کوي، دواړو خواوو پکې خپل پوځونه اچولي دي. د هند د پوځ قومندانان وایي چې د هند عسکرو د پاکستاني ځواکونو د ډزو په ځواب کې متقابلې ډزې کړې دي. پاکستاني عسکرو د شنبه په ورځ په شاوخوا کلو کې د هند په نظامي پوستو باندې د هوانونو او درندو توپونو ډزې وکړې. دوه تنه ملکي وګړي پکې وژل شو او څو کسې زخمیان شو، خو په مقابل کې پاکستاني قومندانان تور لګي چې هندي عسکرو په سیالکوټ کې د پاکستان په پوځي پوستو باندې بدرېغه ډزې پیل کړې. دوه کلیوال وژل شو او د ښځو په شمول څو کسان زخمیان شو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای دواړو خواوې باید هڅه وکړي چې روان کړکیچ نور زیات نشي. د حالاتو د خرابېدو په ځای باید هڅه وشي چې په عاجل ډول ډیپلوماتیکي تماسونه له سره پیل شي. یقینا چې موږ به د خپلو سرحدونو دفاع وکړو او خپله خاوره به وساتو. دا ډول سرغړونې نه د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په ګټه دي او نه د سیمې په خیر دي. فکر کوو چې سوله او روغه باید رامنځته شي. د پاکستاني چارواکو د وینا له مخې صدر اعظم نواز شریف په تیرو څو میاشتو کې کوښښ کړی و چې د ښه نیت په اساس د هند له نوي حکومت سره دوستانه او حسنه اړیکې ولري. ټاکل شوی وه چې د اګست په 25مه لوړ پوړي هندي او پاکستاني ډیپلوماتان له یو اوږده ځنډ نه وروسته په اسلام آباد کې غونډه وکړي، خو کله چې په نوي ډیلي کې د پاکستان سفیر عبدالباسط په روان هفته کې د کشمیري مبارزینو له مشرانو سره وکتل، د هند حکومت یې زیات په غوسه کړ او د اسلام آباد غونډه یې فسخه کړه. پاکستانی چارواکي تور لګی چې هندي ځواکونو په تیرو دوه میاشتو کې 50 وارې د کشمیر د کنټرول د کرخې په اوږدو کې د اوربند د مقرراتو نه سرغړونې کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم ځلي انتخاباتو د رایو تفتیش شپږ شپږ فیصده بشپړ شوه ده او د باقی تفتیش او شمیرلو کار ادامه لري. د دواړو کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتو د جریان تخنیکی او سیاسي موافقو کار هم پر مخ روان دي. ولس غواړي چې زر تر زره نتیجه اعلان شي او نوی جمهور رئیس د چارو واګې په لاس کې واخلي. همداشان د سیاسي موافقو په ځینو اختلافي ټکو باندې هم بحثونه ادامه لري او تاسو نن په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس کرزی ویلي دي چې د نوی جمهور رئیس د لوړې نیټه نشي بدلېدلی. همداشان بل خبر دا و چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما بیګا د دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. د تخنیکی او سیاسي موافقې په بنا چې دواړو کاندیدانو لاسلیک کړی ده، باید د اختلاف ټکي زر تر زره په سلام مشورو حل شي او د ملي وحدت پر بنا حکومت جوړ شي. د دواړو کاندیدانو د نتاقانو فضل رحمان اوریا او حمید الله فاروقي سره لږ مخکې وغږېدو او پوښتنه مو وکړه چې کچېرې دا کاندیدان دغه خپل اختلافونه حل نشي کړی، د جمهور رئیس کرزي وخت پوره دی، بل بدیل څه دی؟ څه فکر کوئ، کومه بله لاره په نظر کې نیول شوې ده؟ فضل رحمان اوریا وویل چې ستونزې به حتماً حل کیږي.
زموږ لپاره تخنیکی موافقت نامه لومړیتوب لري او زموږ لپاره د رایو تفتیش دا لومړیتوب لري.
بله.
او د استراتیجی په حساب نه مونږ تفتیش درای قبول کړای دا او مونږ هله لرو چې د دې تفتیش په پای کې د تاکونو پایلې په رڼا او شفاف ډول باندې اعلان شي. اما تر کومه چې سیاسي موافقې پورې اړه لري د هغې لپاره چارچوب مشخص شوی ده او نن هم د معینې اجنډا لاندې دوه مشرانو خبرې اترې درلودلې او په دې خبرو اترو کې په ډېرو ټکو موافقه وشوله او څه ناڅه اختلافات چې پاتې دي هغه مون په راتلونکي خبرو اترو چې د دواړو مشرانو ترمنځ کېږي هغه اختلافات به هم حل شي. په سیاسي برخه کې داسې ټکي د اوس لپاره نه لیدل کېږي چې هغه دې تر اخره پورې د اختلاف حیث باندې پاتې شي. ټول اختلافات حل کېږي او په پای کې به دواړه مشران هوکړې ته رسیږي او امضا به کوي.
دا سوال کېږي چې د اختلاف اصلي ټکی د جمهور رئیس او د اجرایوي رئیس ترمنځ د قدرت د مساوي ویش په سر دی. دغه اختلاف حل کېدلی شي؟ اوریاسب
دا چې قدرت د دواړو ټیمونو په مابین کې د ملي یووالي په حکومت کې څنګه وویشل شي، په کومو برخو کې په مساوي ډول وویشل شي او په کومه برخه کې د مشورې او مصلحت پر بڼه باندې وویشل شي او څنګه نور ځواکونه د ملي یووالي دولت راوبل شي او ونډه ورکړل شي، دا په ګډه اعلامیه او د سیاسي موافقو په چارچوب کې شتون لري او د همغه پر بنسټ به په دې حق لا کړنې سرته رسیږي.
بیا هم د سه وضاحت مو ونک
چې زه غواړم چې تاسو ډاډ درکم هیڅ داسې د اختلاف تکې نشته چې هغه تر پای پورې اختلاف پاتې شي. دواړه نوماندان، دواړه مشران، دواړه رهبران به کوم سیاسي اعلامیه او د سیاسي توافق چې څلیکل شوی دی هغه باندې سل څه د موافقې ته رسیدي.
همداشان د ډاکټر اشرف غنی د ډل نتاق حمید الله فاروقی هم خوشبيني وښوده چې په ځینو مواردو کې واړه واړه اختلافونه به زر حل شي او توافقات به امضا شي.
او تر هغه چې موږ ته معلوم ده نن سهار بیا د ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبد الله ملاقات شوی ده او د دې ملاقات فضا ډیره دوستانه او ډیره خوشبيني نه ډکه فضا او ډیر معاصره او د تفاهم تر یو فضا لاندې دا خبرې شوې دي او ډیرې ښې او مثبتې خبرې شوې دي. نو دا په دې معنی ده چې د دواړو مشرانو ترمنځ د وضعیت د افغانستان د حالات د وطن د دې هغه سیاسي مسولیت لري دواړو سره روښانه ده او موږ هیله منو چې دوی د افغانستان ولس په دې شکل سره رهبری کړي چې د وطن او د ولس او د تاریخ توقعات کیږي تر نو موږ په دې باندې ډېر اندېښمن نه یو او تشویش هم اضافي نه کوو. زه یقین لرم چې دغه تخنیکی پروسس چې راو د شفافیت لپاره دی هغه به ان شاء الله تر سره کیږي. تقریبا څه کم او یافي صدا تفتیش سر مخته تللی، خاص تفتیش هم چې د شپږو صندوقو دی هغه هم یو څه کار سست دی خو د دې په خاطر چې تاسو حیاتان په نورو مصروف دي نن سبا دا غخلا چې ان شاء الله دا او زه فکر نه کوم چې خاص کوم جنجال موجود دی یا بعضی حلقات دي چې هغه د متاسفانه خپل شخصي او خپل خواهشات لري ممکن دی غیر سره مقاومت وکي او د غیر مقابل کې خنګونه پیدا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
درنو محترم اوریدونکو زمنګ د دې خبرونه په پای کې د کابل په شمول د افغانستان د څو مهمو خبرونو د هوا حالات د سنتګرات په حساب باندې نن د اکشن مل لپاره اوري. کابل د تودوخه لوړه درجه 20.15، قندهار د تودوخه لوړه درجه 40.19، غزنی لوړه 10.15 درجه، اسداباد لوړه 30.13 درجه، خوست لوړه 10.19 درجه، هرات لوړه 14.6 درجه، جلال آباد لوړه 23.25 درجه، مزار شریف لوړه 40.20 درجه او مهترلام لوړه 10.20 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوی دا. قدر من اوریدونکو زمون دوهما نیم ساعته سهرانه خبرونه په همدې ځای کې په څو شیبو کې پات رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه شروع کیږي. مونږ بنل مخام د خپل پروګرام سره د مخام په 2 بجې ساسي په خدمت کې بیا حاضرېږو.